سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د میول او لسمنه ته ده د مشالې ډو په بلګړې کې مزاب عبد الحی کاکړ هر کله کوم د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي د خیبر پښتونخوا د کولیسمو ګډول په اړه د عین ترمیم بحث کړي په شمالي وزیرستان کې د وژنو پر ضد احتجاج په دې اړه د پولیټیکل ایجنټ انټرویو او د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حقوقو مبارزینو ته د انټرنیټ لارې ستورولو په اړه رپورټ خپور کړی دی او دا شعر یو شمېر نور رپورټونه هم لرو په پیل کې به بوروال کاکړ خبر وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 2 ځنډولې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي او امریکا او د هغوی خلیجي اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشي پر مشرتابه نوي بندیزونه لګولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټي وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بل په اړه بحث یې د مئی تر 2 ځنډولې دي. د یاد کمیټي مشر چودري محمد اشرف بیګام مشال رډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ پر دې مسوده ځکه په بحث کې بریالي نه سول چې د پوینا د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات لمخو. د کمیټي یو غړي محمد موین وټو وویل حکومت د دې پلوي کوي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې شاملې شي.
روای د می پر 22 بعد د قبایلی اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده چیړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټه کې به پر دې مسوده بحث کیږي. ځنې غړي به ور باندې اعتراضونه کوي، ځنې به یې په حق کوي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسوده په حق کې دی.
د قبایلی سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د دې سیمو سیاسي او قبایلي مشران او هم د ملک ګوندونه پر دوه ډلو ویشل دي. یو غړ وایي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل سي او بل لوري وایي لومړی دي په دې اړه په قبایلي سیمو کې د ټول پښتنې لالاري لولو څخه تپوس وسي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په امیرالي کې پرلتنن په 5 ورځ هم دوام لري. پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دي گرفتار کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه نه ده ورکړې.
لیمنګ ته یو اته رکنی کمیټی را کړی و. پاغه اته رکنی کمیټی کې دلته مو سره 15 کسان ناس پوچ مولاړ ولته هغه کې د دې خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو. نو د مشرانو خبره مونږ منل، زمونږ خبره مونږ منل. په الحال دی هم دغه ناس دي چې یو دستاسو چې کم لیکل مونږ ته کړی دی په دالې کلو باندې مونږ ته په الحال اعتبار نشته دی. د دې مونږ ته سر پراپر هغه په کار دی، ثبوت په کار دی.
ایاز خان بیګام مشال رادیو ته وویل چې احتجاج کوونکي په لیکلې باندې د هدفي وژنو درې دوه ضمانت غواړي کوم چې د پوینا هیڅوک نسی ورکولای. د احتجاج کوونکو له خوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې تر سلو د زیاتو بې ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکرې جنگوي د بلوچستان مشر سلمان بادینه یې وژلې دي. د پوځ دامه اړیکو څانګې ISPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو پر اساس د چهارشنبه په ورځ په الماس کلي کې د عملیاتو پر مهال دوه ځانمرګي هم وژلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د ډزو د تبادلې پر مهال د پوځي استخباراتي ادارې MI یو کرنل سهیل عابد هم وژل شوی او څلور نور عسکر ټپي شوي دي چې د دوه حالت پکې د اندېښنې وړ دی. آزادو سرچینو د دې پخلی نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې په مناسبت په خبره کړي ویډیوي پیغام کې پر لوسلوالو ژغ کړی دی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. ولسمشر اشرف غنی بیګا په دې بیان کې وویل
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان
دیوایی هلمن یم چې طالبان او د افغانستان نوري مخالف ډلې د روژې مبارکي میاشتي حرمت مات نکړي او د عبادت کوونکو د ویری او نامنې بحث نسی. تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رډیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبان غواړي چې د روژې په درناوي کې اوربند وکړي. افغان روبوټ جوړونکو نجونو په نړیوال سیالي کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په جوا خبري اجانس لیکي چې افغان روبوټ جوړونکو نجونې په امریکا او کاناډا کې د روبوټ جوړونې نړیوال سیالي کې د بریا ترلاسه کولو وروسته د چهارشنبه په ورځ نوښت کابل ته ستنې شوې دي. د نجونو د شپږ کسیزې ډلې څلور میاشتې هلته تیرې کړې وې. د نجونو ویلي چې د روبوټ جوړونې ټیکنالوژي پراختیا لپاره له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ساینس او روبوټ جوړونې ټیکنالوژي ښوونځی جوړ کړي. امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشی پر مشرتابه نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې د مخکاش سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قسیم ترڅنګ دیارلس نور غړي او ادارې شامل دي. یاد وزارت ویلي چې په بندیزونو کې د حزب الله هغه بنیادي پریکړې کوونکي جرګګۍ په نشکل شوی دی چې د لبنان په سیاست کې با اثر رول لري او د شام په شخړه کې شکیل ده. په دې تازه بندیزونو کې په نشه شوي ځینې هغه کسان دي چې لوړان دي امریکا پرې بندیزونه لګولي وو. د امریکا کانګرس هم دې ته د ایران ترهګر پراکسي وایي او بندیزونه یې پرې لګولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف ویلي په هیواد کې د بشري حقونو حالت ښه کولو په لړ کې نه غبرګېدونکي پرمختګ شوی دی. ولسمشر شوکت میرزایف دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له خپل امریکایي سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو په پای کې کړی دی. تر لیدو کتو وروسته په یو بیان کې ویل شوي چې د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ نوی دور پیل شوی دی. سپینه ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ازبکستان کې د ولسمشر شوکت میرزایف د واکمنۍ له پایله راهیسې د سیاسي اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو په لړ کې د پاموړ پرمختګ ستایلی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.43 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.90 روپۍ او په 1.40 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.20 روپۍ 40 پیسې او په 2.20 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپۍ 40 پیسې او په 1.20 روپۍ 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1.30 روپۍ 60 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 3.0 او 2.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل او بیا هم د موسم او کرنسی حال واوریدی. پروانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې د وژنو پر ضد د ولس احتجاج لا هم روان دی. پولیټیکل ایجنټ وایي مذاکراتو لا هم نتیجه نه دور کړي، خو مهم خند څه دی؟
دی وی چیر ته مت دا په لیکل کې راکا ټارګټ کلینګ باندې کیږي. ما ورته دا ویل چې څو کم تاسو دا لیکل نشي درکوي، کپرس کپ بنو کې یا په پیښور کې داسې عملیات وشي نو د اغي ذمہوار به بیا څوک وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د حکومت مبارزین د انټرنیټ للاري زورول کیږي. یو بیلګه تبسم عدنان ته:
سوشل میډیا باندې هم د وجلو را وجلو د دې په اړه کې اداراته شوی دي چې کار دې پرې ده کنه طالب خانه شي.
او فاټا سیکریټ په فاټا کې د مدرسو اندراج پیل کړی. تر اوسه له کومو کومې سیمو څخه څومره مدرسې درچوي؟
جنوبی وزیرستان کے 130، شمالی وزیرستان کے 13، خیبر ایجنسی 50، باجوڑ ایجنسی 130، مہمن ایجنسی 20 اور اگزا ایجنسی 8 اور کورم ایجنسی 42.
او یش میں نو رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. او سم د خبرونی د پایل رپورت. او په پایل کې لکه څنګه تاسو واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د وژنو پر ضد ولس راوچت شوی دی. احتجاج نن په 15 ورځ هم دوام لري او دا درنې 15 ورځې وړاندې په میرالی کې د وژنو وروسته پیل شوی وي. زموږ همکار عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په لاین دی. عمر دراز خان، تاسو ته هرکلی وایم. وایسته تازه د میرالی د درنې حال څه دی؟
بالکل مننه عبدالحی کاکړ. اوس سمونګه چې نیرلی د پولیټیکل انتظامیه سره هم د دې پخلی وکړه غوی سره مخابره وشوې. بیا د غلطه ځای په ځای چې کوم لینډ لاین یعنی د ځمکنۍ چې کوم ټلیفون دی چونکې هلته موبایل کار نه کوي دغه سرویس نشته نو هغوی سره خبرې وشوې. دوی پرلت روان دی نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. چې کوم چارواکي دي هغه وایي چې اوس د ورځې مهال په هغې په تعداد کې لږ کمی راغلی ده خو د ماښام نه پس چونکې د پرلت وهونکو اوس دغه فیصله کړې ده چې ماښام د افطاري یا د روژه ماتي نه پس به دوی زیات تر دغلته چې کوم دی زیات خلک راځي او تر سحری یا د پټشمي پورې به دغه دوام ورکوي. دوی روزانه دغه پرلت اوس هم دوام لري. پولیټیکل انتظامیه چارواکي دغلته نور چې کوم چارواکي دي دوی د سره بیا بیا چې کومې دي جرګې وکړې مرکې هم شوې دي تر اوسه چې کوم هغه مذاکرات یا نتیجې نه دي ورکړې. اوس ما د پرلت وهونکو چې کوم منتظمین دي د ځنو سره هغوی سره خبرې وشوې نو دوی وایي چې دوی تر څو پورې هغه تسلي هغه یقین نه وي موندلی چې وکی د دوی زړه هغې باندې ډاډه شي چې دلته به وکی امن وي. دې وجهنه دوی وایي چې مونږ په دې باندې زور ورکوو چې مونږ ته دې لیکلي راکړل شي. عبدالله کاکړ دا به هم وایم چې اوس د دوی پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مهم غړی دی محسن داوړ هغه هم هلته تللی وو پرون ناوخته هغه واپس راغلی دی. هغوی ته یې ویناوې هم کړې دي د شپې مهال پرون د ورځې مهال یې بیا هم پرلتا وینا کړې ده. نو هغه سره چې زما خبرې وشوې نو هغه هم دا خبره وکړه چې ما ورته وایي چې که درته لیکلي کې وکی که چېرته حکومت ته مشکله وي چې دوی په دې کلک دي چې مونږ ته دې لیکلي راکړل شي نو ده وویل چې زمونږ مطالبې هم دغه دي چې مونږ لږ سخت موقف ورکوو چې مونږ زړونه تر څو ډاډه شوي نه وي په دې باندې مو یقین پوخ شوی نه وي چې بیا به چې کم دی نامنی نه خورېږي نو تر هغې پورې زمونږ دغه پرلت روان دی.
تاسو خو بهرحال که په لاین باندې اوسېدی سي د پولیټیکل ایجنټ کومه مرکه ده که تاسو له دوی سره په د هغه د جزئیاتو په اړه خبرې کړې نو بیا به تاسو په لاین باندې پاتې کړو او تاسو به بیا د هغو نظر هم راکړئ. که نه مو یې کړې نو بیا به موږ پولیټیکل ایجنټ ته ورسو چې هغه بیا څه وایي. یعنی کاغو تاسو سره پولیټیکل ایجنټ چې کومې خبرې پولیټیکل ایجنټ تاسو ته کړې وي که په غاړه باندې دا له دوی سره خبرې کړې وي نو بیا به موږ اول پولیټیکل ایجنټ واورو تاسو سره به خبرې وکړو که نه هغه تر اوسه پورې د هغو غبرګون نه راغلی نو بیا تاسو ته خدای په امانی وایو.
تر اوسه پورې دغه غبرګون یې لږ ډېر راغلی دی مخې ته. دوی هم دا وایي چې کومه پولیټیکل ایجنټ سره مرکه ده هغه خو ما کړې ده هغه مې دوی ته مخې ته کېښوده چې
بس بیا تاسو دلته په لاین پاتې سئ بهرحال بیا به درته راسو تاسو په لاین واوسئ. لکه څنګه چې عمر دراز وزیر وویل چې پرلت نن په پنځمه ورځ هم روان دی او د دې پسې منظر دا دی چې په میرالي کې او په نورو سیمو کې ځینې ادفي وژنې سوې وې او هلته ځوانان او نور مشران او دا ټول خلک راوتي دي او دوی پرله پسې احتجاج کوي خو حکومت تر ډیره وخته پورې خاموش وو بلکې د دریځ مخې ته نه راغلی. په لومړي ځل له مشال ریډیو سره پولیټیکل ایجنټ خبرې کړې دي حکومتي دریځ مخې ته راغلی دی او پولیټیکل ایجنټ ایاز خان پرون ماښام عمر دراز وزیر ته سره د خبرو پاړه باندې د مرکې پر معلول چې د احتجاج کوونکو سره څو څو ځله مذاکرات کړي دي خو نتیجه نه دور کړي. اول راځي چې هغه ته غوښ شو چې د نور تفصیل را سره شریک کړي نو بیا به عمر دراز وزیر ته راسو چې خپل د پرلت ورکوونکو د مشرانو څه نظر دی خو اول به لارسو پولیټیکل ایجنټ ته چې هغه د مذاکرات په اړه خبر وکړي.
تو نن بیا فائنل مذاکرات راوند وشو ټول خبرې اترې مو تقریبا حل کړې په کاغذ باندې مو هغه ولي کړې. د دې یو څو مطالبات دا دي یو خدای امنیت په لحاظ سره دي چې یاره د ټارګټ کلینګ چې کوم کیږي نو دا په کار ده چې د دې روکتام وشي. د دې نه علاوه چې په ضرب عزت کې کم کورونا رنګ شوې دي نو د دې لپاره چې د حکومت کمه پیسې ده چې کم مونږ ورته سیلسي پی وایو فیډرل ګورنمنټ نو د فاټا سیکریټ نه ملاويږي هغه پیسې ټایم وشو چې دې ته نه دي ملاوي شوي چې هغه پیسې دې ته ملاو شي. حال خو 88 کروڑ روپۍ دا بازی متاثرون ته ملا شوی دی خو اوس زمونږ د 66 کروڑ روپو چې کم کلیم دی هغه په سیفران منیسټری کې پروت دی. خو له بده مرغه چې د 1 اپریل راځي الیکشن کمیشن کومه پابندي لګولې ده چې په دې کې به ډیولپمنټ کارونه نه کیږي او په دې کې به ریپروپریشن نه کیږي په هغه وجه باندې مونږ ته دغه پیسې اوسه پورې نه دي ریلیز شوي. بل بیا دوی د خاصدار د ویپنس په باره کې خبره وکړه د خپلې د خاورې د ریسپانسبلټي د ذمېدارۍ په باره کې هغې باندې خبرې اترې وشوې. دا ټول مو په کاغذ باندې ولیکل دی مونږ ته یو اته رکنی
کمیټي را کړې وه، په هغه ته رکن کمیټي کې دلته مو سره 15 کسان ناست وو چې موږ لاړو هلته، هغې کې د دوی په خپل منځ کې بیا مشاورت وکړو، نو د مشرانو خبره یې ونه منله، زموږ خبره یې ونه منله. فی الحال دوی همدغه ناست دي چې یاره دا ستاسو چې کوم لیکل موږ ته کړي دي، په دا لیکلو باندې موږ ته فی الحال اعتبار نشته دی، د دې موږ ته سر پراپر هغه پکار دی، ثبوت پکار دی.
نو دوی کم ډول باور غواړي، لکه دا کم طرف ته دوی اشاره کوي؟
ما ته داسې ښکاري چې دا کم یوت اف وزیرستان چې خپل ناست دی، نو د دوی په خپل منځ کې هم داسې اتفاق نشته دی چې کومه خبره کمیټي کوي، نو دا کمیټي چې بیا لاړ شي هلته چې هغې ته بیا هغه پوائنټونه ورکړي، نو هغې ورسره په هغه باندې اتفاق نه لري.
نو د دې به حل بیا تاسو څه ګڼئ؟
کوشش دا دی چې کوم د مذاکراتو دا لړۍ روانه ده چې دا ماته نه شي، او موږ کوشش کوو چې د دوی سره بار بار دي موږ د مذاکراتو ټیبل ته راولو. فی الحال خو زما د طرف نه چې کوم هغه وی کوششونه وي، نو زما په خیال همدومره حده پورې موږ تلی شو چې کوم د دې مطالباتو په دا ټولو باندې خبرې اترې وکړي. بعضې سیزونه داسې دي ګوري چې دا د سیل سی پی دا کمې پیسې چې دي که دا زما په اکاونټ کې وي یا دلته په شمالي وزیرستان کې پرتې وي، هغه ورځ به مو ورکړې وي. خو چې د فیډرل حکومت نه فاټا سیکریټریټ ته نه دي راغلي، د فاټا سیکریټریټ نه موږ ته نه دي راغلي، نو ظاهره خبره ده د هغې خو زه شورټي نه شم ورکوي چې په بعضې سیزونو باندې زمونږ د دې سره د ټایم لاین په وجه باندې مشکلات دي.
غټه مطالبه تر څومره پورې چې د پرلت نه مخې ته راځي، هغه د سیکیورټي حوالې سره ده، د امنیت په اړه ده، د ځان د ژغورنې یقین دوی غواړي. نو دې بابلا چې کوم دی په دلته په شمالي وزیرستان کې د فوس چې کماله افیشیل زی افسران دي، نو هغوی سره هم تاسو په ترو دوی سره لیدل کتل وکړل، یا هغوی طرف نه هم څه داسې باور دوی ته ملاو شوی دی؟
په ده کې مونږ خبرې اترې کړې دي، هغه هم دوی ته دا یقین دهاني ورکړې ده چې دی وایي چې یاره ته ما ته دا په لیکل کې راکا چې ټارګیټ کلینګ بنه کېږي. ما ورته دا ویل چې څو کم تاته دا لیکل نشي درکوي، که پرس که په نورت وزیرستان کې ته لیکل وای او سبا ته د نورت وزیرستان نه وځې په بنو کې یا په پېښور کې داسې عملیات وشي، نو د هغې ذمهوار به بیا څوک وي؟ مونږ ورته دا خبره وکړه چې دا ملکانان مو سره کېنولي دي، د خاورې ذمهواري به تاسو ته هغه کوو، مونږ اخلو، مونږ د خاصدارو ته به هغه ورکړو، د اوسه پورې دوی سره اصلحه نشته، خاصدارو ته به مونږ اجازه تر واخلو چې د لیوي سره اصلحه شته، د هغې پیکټونه مو ورته د لیوي ځواله لګولي دي، د شپې ګشتونه مو ورته کړي دي، د تراوی او د افطار په ټایم کې مو ورته کړي دي، په جوماتونو کې مو ویل چې تاسو ته به مونږ آرمي بم ولاړې، لیویز بم ولاړې، خاصدار بم ولاړې. اوس دومره حده پورې چې مونږ تلی شو، نو باقي خو اوس ګارنټي خو هیڅوک نشي ورکوي.
داو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان چې زموږ له همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې. عمر دراز وزیر سره د ټلیفون په لاندې بهرال دا خو د پولیټیکل ایجنټ دریځو تاسو را سره د ټلیفون په لاندې است. عمر دراز خان خپل یعنی د دې پرله ترکونکو یا درنه ورکونکو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ دغه خبرو په خبرګون کې څه ویلې دي؟
بالکل، پدې کې د ځنو سره جمع خبرې شوې دي. اوس مې هم پدې کې شمالي وزیرستان کې دلته چې کوم مشران دي، خصوصا دغه سر د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوت اف وزیرستان د سیوري لاندې روان دي، خو پدې کې د سیمې ځنا مشران هم دي چې هغه د دې ځوانانو سره شامل دي، او د دې پرلت وهونکو چې کوم دي هغه خاص غړي دي. نو دوی دا وایي چې زیات تر زور دغه درنا یا د پرلت وهونکو په دې راوړي چې شمالي وزیرستان کې کم هلته د فوز کم مشران دي، یعنی د فوز هلته چې کم 7 ډیویژن مشر وي، جی او سی ورته وایي، میجر جنرال، نو زیات تر زور دی په دې راوړي چې هغه د پرلت وهونکو ته ورشي او هغه په خپل دوی ته یقین ورکړي. پرون هم دغه امکان وو، ما چې هلته د ځوانانو سره خبرې وشوې پرون ماښام، د پولیټیکل ایجنټ نه پس چې دوی د جو سی سره هلته لیده کاته وکړي، خو زیات تر پرلت وهونکي په دې باندې چې کم دی کلک دي چې دغه که پولیټیکل ایجنټ وي او د فوج چې کم مشران دي درنه ته دی ورشي هلته دی په سټیج باندې دوی سره خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې په دغه وجه باندې دغه مذاکرات چې کم دي خل شوي دي، هغه مخکې نتیجې نه ورکوي، چې یو خو دوی په دې باندې زور ورکوي چې موږ ته به په لیکلو شکل کې راکوي چې بیا به داسې نه کېږي. نو په هغې کې حکومت یا لږ پاتې راځي، تر اوسه پورې هغه به حکومت دا وایي پولیټیکل ایجنټ،
یعنی حکومت په نورو شانو کې شایي لیکلي ورکړي، خو په دې کوم هدفي وژنې دي په دې کې لیکلو ته تیار نه دی.
بالکل، په هدفي وژنو کې دوی دا دریض ورکوي حکومت چې په اسلام آباد کې هم تر اوسه پورې چا دغه لیکل نه دي ورکړي. نو مونږ یې څنګه ورکو؟ دویم په نورو مطالبو کې هم دوی ځنې لکه څنګه چې دړنګو کورونو پی سي دي نو په هغې کې هم دوی وایي چې مونږ په لیکلو کې ځکه پاتې راځو چې د وفاقي حکومت نه راځي نو که وفاقي حکومت یې دوی ته نه ولګي نو دوی به پکې پاتې راځي. خو د پرلت وهون کې چې کم دي عبدالحی خاص خبره دا ده چې دوی بار بار دا وایي چې مونږ لږ ډېر زور په دې باندې ورکو په ځینې څیزونو باندې چې مونږ ته خپل یقین چې کوم دی هغه پوخ شي زمونږ زړونه ډاډه شي. نو اوس چې بیا ما انتظامی چارواکو سره ځنو سره خبرې وشوې نو هغه داسې مایوسه ښکاري. هغه وایي چې یاره مونږ ډېر داسې په انتظامیه کې نور هغه افسران هم رابللي وو چې د دې خلکو سره بلد دي د دې ځوانانو سره بلد دي نو هغه هم په دې کې ناکامه شول. خو بیا هم امکان لري چې تر ماښامه پورې
تقریبا چارشنبه پرس په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د قبایلو د جرګې ترمنځ یو ناستې په دې خبر اتفاق وکړي چې خبرې اترې به جاري ساتي. د غونډې وروسته د پښتون تحفظ مومنټ غړو په خبري غونډه کې وویل چې په کراچۍ کې د دوی غړي وځورول سول او ریاست لاغو وادو ځخه سرغړونه وکړه چې مخکې ورسره کړی وي. خو اوس ریاست دوی ته جرګه را لېږلې نو دوی به ورسره خبرې اترې جاري ساتي. بلخوا د جرګې غړو هم هیله ښودلې چې د دوی ناستې شایي نتیجې ورکړي. نور تفصیل له ملیحا میرزاده اورو.
د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلو د جرګې او پښتون تحفظ موومنټ ترمنځ یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د جرګې غړي صوبایي وزیر شاه فرمان، ملک خان مرجان، ملک وارث افریدي او داسې نور مشران شامل وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا پکې محسن داوړ، سید عالم مسعود، علي وزیر او یو شمېر نورو غړو ګډون وکړو. د قبایلي جرګې او پښتون تحفظ موومنټ د غړو ترمنځ د یوې اوږدې ناستې پس خبري غونډه وشوه. د خبري غونډې په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ په خپله وینا کې ویل چې له دوی سره چې جرګې کمې وعدې کړې وې ریاست لاغینه سرغړونه کړې ده. داوړ ویل د مئی په 14مه په کراچۍ کې د دوی ملګري زورول شوي دي. منظور پښتین له هوایي سفر نه ایثار کړل شو او ځینې ملګري یې ونیول شول. خو د دې باوجود دوی له جرګې سره کېناستل.
وخت په وخت د ریاست طرف نه هغه وعدې چې کوم موږ سره جرګې کړې وې دغه وعده خلافې شوې وه. خو بهرحال بیا هم د مشرانو چې موږ نن رالل موږ مخ په وړاندې ځو وسره او دا خبره مشرانو په خپل هم اډمټ کړه چې د ریاست طرف نه وعده خلافی شوی وه. دا جرګه چې کوم گورنر صاحب جوړ کړی دا ریسټریکټډ دا د یو مخصوص ریجن لپاره. نو زمونږ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې چې کوم مرګري زمونږ سره په دې کې ملاتړ کوي هغه په ټول پاکستان کې خواره دي. په دوه ورځو کې موږ دا ټول نمونه هغې ته دې ته حواله کړو. بیا به وفاقي حکومت چې کله د جرګې نوټیفیکیشن وکړي نو هغې نه پس بیا موږ د مذاکرات مخ په وړاندې وړو.
په دې موقع د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اوس ورسره ریاست فریق شو. تر اوسه دا نه وه معلومه چې دغه جرګه چا جوړه کړي. نو دوی نن واضح کړه چې دوی ریاست را لېږلي نو اوس به دوی هم خپل کسان پکې شامل کړي او خبرې اترې به ورسره جاري وساتي.
دیدو د ریاست ته طرف نه راغلل. دیدو ریاست نمائندګي شو اوس موږ ریاست یو ایز فریق راغی نو موږ خپل کسان ورکو. نو دا زه دا وایم چې بالکل چې تر اوسه پورې سره لګیاو دا شی نه تسلیمې ده چې یاره دغه کوم جرګې وې جرګې به کومې خبرې کولې. موږ دا ورته چې تاسو مهرباني وکړي تاسو خپل مسلې کلیر کړئ چې تاسو د ساده طرف راغلي څنګه راغلي او په کومه غبانی بیا چونکې دا دیدو دا شی
په پېښور کې د غونډې په وخت د جرګې غړي ملک خان مرجان وویل دغه مسله دومره ګرانه نه ده. نوموړي وویل بد اعتمادي اوس ختمه شوه. ډېر زر به پښتون تحفظ موومنټ خپل کسان دوی ته ورکړي چې له ځان سره یې په جرګه کې شامل کړو. نوموړي باور وښودلو چې حکومت به خبره واوري.
میشته د جرګې هغه حقیقتي مجلس په لوس روغای انشاءالله دا مسله ګرونه نه ده. هر بد اعتمادي ختمه شوه د یو ښه اعتماد سره انشاءالله موږ مخ سفر کی او مو یقین دی چې دا مسله میشته ډېره په کوشلۍ طریقه سره په لوس روشي. نو مو یقین دی چې مخ مزال میشته پر اسور خور دای بعد ان شاء الله دوی ورته شو نه نه د پښتنې نه څکه سون میشته ټاکی او روکو مات نه ز 100% مطمئن یی چې حکومت ته میش خبره اوروي او ان شاء الله مخشه سفر دې پورو میشته مکارو کوي.
پختون تحفظ موومنٹ واڑی چې په قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او نورو پختون میشتو سیمو کې د تیرو پوځي عملیاتو په وخت لا درک کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کړل شي. په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړل شي او امنیتي ځواکونه د پښتنو سره ناسم چلند ختم کړي او د دوی سیمې د هم له ماینونو نه پاکې کړي. بلخوا پوځ او حکومت وایي دوی د ولس امنیت په خاطر چیک پوسټونه جوړ کړي. ورلمخه په جنوبي وزیرستان کې د چیک پوسټونو شمیر راکم کړل شوی او د چارواکو په خبره ضربه په شمالي وزیرستان کې هم داسې وکړل شي. دوی وایي په وزیرستان کې د ماین پاکې چارې هم روانې دي.
تاسو له ملیحا مرزاده رپورٹ اوریدئ. د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د روانې میاشتې پر 22مه په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د اورګډولو پر آئینی ترمیمي مسودې خبري کوي. د کمیټې مشر او یو غړي پرون ماښام مشال د ټول د چهارشنبې پر ورځ دوی پر دې موضوع په خبرو ونتوانېدل. د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف وایي په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د اورګډولو پاک کې دي، خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع ځکه لانج بنه ده چې ځینې ګوندونه او مشران تر هر بدلون مخکې د هغو سیمو د ټول اولس رایې اخیستل مهم بولی. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې وایي د مې پر 22مه د قبایلي اصلاحاتو په اړه د آئینی ترمیم پر مسودې بحث کوي. د کمیټې مشر چودري محمد اشرف او یو غړي محمد معین وټو چې دواړه د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوالان دي، د چهارشنبه پر مازیګر مشال راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې کمیټې د شروع پر ورځ په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پر قانوني مسودې بحث کړی وای، خو پر اجنډې نور موضوعات تر دې لومړی ول، نو ځکه دا کار وځنډاوه. محمد معین وټو وویل په راتلونکي غونډه کې د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده د دوی د اجنډې په سر کې ده. وټو وایي د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په حق کې دی. دی وایي د مې پر 22مه بعد د قبایلي اصلاحاتو په اړه قانوني مسوده څېړو. لکه چې تاسو ته معلومه ده په قائمه کمیټې کې به پر دې مسودې بحث کیږي. ځینې غړي به ورباندې اعتراضونه کوي، ځینې به یې په حق کې وي، نو تر دې گفتگو وروسته به یې نتیجه معلومیږي. خو د حکومت لخوا درته دا وایم چې حکومت په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مسودې په حق کې دی. موین وټو زیاته کړه چې د قبایلي اصلاحاتو په اړه دا مسوده ورته قومي اسمبلی ورکړي او چې د قانون او انصاف کمیټې د باس په نتیجه کې پکې بدلونونه وشي، نو بیا به ورباندې په اسمبلی کې خبرې کیږي. د قانون او انصاف د قائمه کمیټې مشر او اته غړي د مسلم لیگ نون سیاستوالان دي. په پاتې غړو کې یو د پیپلز ګوند، دوه د تحریک انصاف، یو د متحده قومي موومنټ پاکستان او بل یې د جمعیت علماء اسلام فی غړی دی. خو د قبایلي اصلاحاتو موضوع لانجمنه ده. جمعیت علماء اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده قومي موومنټ پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول آئینی او قانوني بدلون مخکې باید د هغو سیمو لټول او لسرای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه، ځنې قبایلي مشران او ځنې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2018 زیږیز کال په اګست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او له مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په قومي بهیر کې ورګډې کړي. د 2018 زیږیز کال په مارچ کې د هغه وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت بدلولو منظوري شوې وه، خو د دې پلان د مخالفت له کبله اصلاحاتي بهیر پیل نه شو. د روان کال د مې پر 2مه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان وکړ چې قبایلي اصلاحات به د شاوخوا درو اونیو په موده کې عملي کول پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او افغانستان په ګډون نن د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د پاکستان د مرکزي رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمان تیر ماښام په کراچۍ کې د هیواد له نورو یو شمېر عالمانو سره یو ځای د روژې د میاشت لیدلو اعلان وکړ. تفصیل به یو ځل بیا له پامیر ساحل اورو.
پرون د ماښام تر لمانځه وروسته د پاکستان د میاشت لیدو مرکزي کمیټې غونډه په کراچۍ کې او د سیمه ییزو کمیټو غونډې په اسلام آباد، پېښور، کوټې او لاهور کې وشوې. د رؤیت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمان له یو شمېر عالمانو سره یو ځای په خبري غونډه کې د میاشت لیدو اعلان وکړ.
اپر دیر، کوئټه، توحیدآباد
دی وای په بره دیر کوټه توحیدآباد نتیا غلې بونیر ابټاباد جیکب آباد او نور یو شمیر سیمو کې میاشت لیدل شوی په ځون ځایونو کې ګڼو عالمانو د میاشت لیدو شهادت ورکړ نو ځکه موږ په یو خپل پریکړه وکړه چې میاشت لیدل شوی او پر زیارت یعنی د می پر ولسم په پاکستان کې د روژې لومړی ورځ ده
جمعرات 17 مئی 2018 کو ہوگی
په عین وخت کې په سعودي عرب او نورو عربي هیوادونو افغانستان امریکا استرالیا او اروپا کې هم نن د روژې لومړی ورځ ده په پاکستان کې د روژې وختر اعلان د هیواد د رویت هلال مرکزی اداره کوي خو اکثر په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ځایي جماعتونو امامان د شهادتونو ترلاسه کېدو وروسته په مقامی ډول هم د روژې وخترونو اعلانونه کوي چې له کبله دا موضوع په هغه هیواد کې لانجمنه پاتې شوې ده تر کلونو وروسته دا لومړی ځل دی چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې یو ځای روژه نیول کېږي د روژې د میاشت په مناسبت د پاکستان د اورګاډو محکمې د ټکټونو بیې هم تر 40% پورې د ټیټولو اعلان کړی دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ډوري او سم دولسته می بجې سوي دی بوروال کاکړ د خبرونو لنډې سنان دي کوي
د پاکستان د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې وایي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو بیل په اړه بحث د مئی تر 28 ځنډولې ده د یادې کمیټې مشر چودري محمد اشرف بیگ مشال رادیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ پر دې مسوده ځکه به پاس کې بریالي نه سوچي د پوینا د غونډې په ایجنډا کې نور موضوعات تر هغه لمخه وو په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو پر ضد په میرالي کې پرلتنن په 15 ورځ هم دوام لري پرلتوال غوښتنه کوي چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي او په وژنو کې ککړ کسان دې گرفتار کړي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان بیگ مشال رادیو ته ویل چې له احتجاج کوونکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي خو نتیجه نه ورکړي د پاکستان پوځ ادا کړی چې تر سلو د زیاتو بے ګناه هزارګانو په وژلو کې لاس لرونکي د لشکر جنگوي د بلوچستان مشر سلمان بادینای او دوه نور ځانمرګي وژل دي د پوځ اماړي کو څنګه ایس پی آر ویلي چې په دې عملیاتو کې د پوځي استخباراتي ادارې ایم آی یو کرنل سهیل عابد هم وژل شوی او سلور نور اسکر ټپ شوی دي چې د دوه حالت پکې د اندېښنې وړ دي آزاد سرچینو د دې پخله نه کړې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روزي په مناسبت په خبره کړی یو پیغام کې وسلوالو باندې ژغ کړی دی چې د روزي د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي تر دې مخکې په هلمند کې مدني فعالانو مشال رادیو ته ویلي وو چې دوی له حکومتي ځواکونو او طالبانو غواړي چې د روزي په درناوي کې اور بند وکړي امریکا او د هغوی خلیجی اتحادیانو د لبنان د حزب الله ملیشی پر مشرتابه نوی بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په بندیزونو کې د حزب الله د مخکښ سید حسن نصر الله او د هغه د مرستیال نعیم قاسم ترڅنګ د لش نور غړي او ادارې شامل دي
د خبرونو لندیزم له بوروال کاکړه ورته دي چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي ستاسو په مرسته راکړو د پاکستان ورسپانو نن خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي د اردو ژبې جنگ ورسپانې خپل ادارې د فاټا اصلاحاتو په اړه لیکلي وایي وفاقي حکومت له ډیر اوږده سوچ وروسته قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو فیصله کړې او وایي چې د دې لپاره به په پارلمان کې دیرشم آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي ادارې زیاتوي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې فاټا دې د خیبر پښتونخوا برخه شي نو د ورسپانې په وینا هیله لري چې د اسمبلی به دا منصور کړی اداري وړاندې لیکي په کار خدا وای چې د پاکستان د جوړیدو پر وخت فاټا پر خیبر پښتونخوا ورګډسوي وای خو به له سوجي قبایلی سیمې له وفاق سره وتړل شي اداري په اخر کې لیکي او چې حکومت فیصله کړي نو تمداده چې د جمعیت العلماء اسلام فزرمانډله او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات په لری کړی شي او د قبایلی سیمو د خلکو له خوښې سره سم به فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي نو باید حکومت او مخالفې ډلې په دې لړ کې غوره رول ولوبوي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې د حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی شپږم کمی بجټ لیکلی او د حکومت لخوا وایي چې د دوی بجټ اولس دوست دی چې پکې د اولس لپاره ډېر ښه اعلانونه کړی دي او د هغو شتمنو لپاره پکې هیڅ اساني نشته چې د ټکس په جمع کولو کې ناکامه شوی دي. ورسپانه په پای کې لیکي باوجود له دې چې ټاکل شوې د بودیجه به په روانه اونۍ کې له کامیاب اسمبلی منظوره کړل شي، خو پاکستانیان به تر هغې انتظار وکړي چې نوی حکومت راشي او هغوی د دې بجټ تجویزونه عملي کوي او کنه بیا به ورباندې بحث کېږي. د انګریزي ژبې یوې بلې ورسپانې دی نیوز خپله اداریه په پاکستان کې د اوبو پر مسله لیکلې وایي چې پاکستان د وخت د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. اداریه د دې مسلې د حل لپاره تجویز ورکوي چې باید صوبایي حکومتونه له وفاق سره کښېني او د دې مسلې لنډ او اوږدمهاله حل راوباسي. له پېښوره خبرېدونکي د اردو ژبې ورسپانه مشرق بیا په خپله اداریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د احتساب قومي اداره یا نیب د درغلیو د اختیاراتو په ناجایزه توګه استعمالولو په غیر قانوني توګه د نکرۍ د ورکولو لړ کې کاروایی پیل کړې ده او داسې ښکاري چې شایي په دې اړه به ډېر لوی انکشافات هم وسي. خو اداریه وایي چې د نیب د خیبر پښتونخوا څنګه د یو شمېر معاملو په اړه فیصلې کوي، خو د دغو درغلي کوونکو د نیولو او پر هغو د مقدمو جوړو لپاره څه خاص اقدامات په نظر نه راځي چې د ادارې په خبره نیب باید دې طرف ته زیاته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د افغانستان په فراه ولایت کې د فراه ښار د جغرافیې احمد او هلته د افغان ځواکونو وسلو ترمنځ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران ایټمي تړون د امریکا د وتلو او د لړ کې د عربي هیوادونو د مشرانو دریځونو ته کتنه کړې. تفصیل له انیس اجمل اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي افغان چارواکي وایي د افغانستان په فراه ولایت کې د نهي پورس د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د فراه ښار نیولو په سر نښتې وشوې. ورسپانه لیکي د طالبانو لپاره د فراه ښار جګړه یوازې د سیاسي او علامتي نظره مهمه نه ده، بلکې له فراه سیمې سره نږدې داسې لارې دي چې د افیون د سمګلینګ لپاره کارول کېږي. افیون په افغانستان کې تر ټولو ګران خرڅېدونکي فصل او د طالبانو د آمدن ذریعه ده. وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې په فراه کې د نهي پورس جګړو زور واغسته، د طالبانو په دلو کې د ایران شاملې دلو وجوهات لا تر اوسه څرګند نه دي. سلور کال وړاندې تهران په فراه ولایت کې د داعش سره بیت لرونکو وسلوالو د وستلو لپاره د طالبانو ملاتړ کړی و. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه کې ډیوډ اګنیشیس لیکي د عربي هیوادونو مشرانو لپاره د یو ښه خبره ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ضد اقداماتو ته تیار دی، خو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا سپینه ماڼۍ د ایران ننګولو لړ کې په رښتیا هم سنجیده ده او که نه. لیکوال لیکي تیرونه د بیروت انسټیټیوټ په یو کانفرنس کې د عربي هیوادونو لخوا راغلو مشرانو د ایران له اټمي تړونه د امریکا د بتلو د پریکړې هرکلی وکړ. رسپانه لیکي د عربي هیوادونو خلک پر دې پوه دي چې له اټمي تړونه وتل خطرناکه کېدای شي او سیمه له وړاندې څخه د بدو حالاتو په لور روانه ده، خو بیا له زیاتره عربي هیوادونو له مشرانو څرګندېږي چې د حالاتو هیڅ پروا نه کوي. ځینې عربي مشران د ایران سید ولسمشر ټرمپ د اقداماتو خبره خوښوي. رسپانه لیکي که څه هم د عربي مشران د ایران لخوا رد عمل هم لپامه نه غورځوي، خو دوی دومره پروا هم نه کوي څومره چې پاړه فکر کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي ګڼ عربي مشران دا اندازې هم لګوي چې که چېرته یو ائتلاف مخې ته راغی نو تهران به فشارونو ته سر کیږدي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سمیو نړیوال رپورت. د امریکا ولسمشر شک څرګند کړی او ویلي چې شایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونسی. تر دې مخکې پیانګ یانګ خبرداري ورکړ چې شایي د مذاکرات ونسی. بلور ته چین پر دواړو لورو ټینګار کړی چې له خبرو پر چا نسی. ټاکل شوی ده چې د دواړو مشران د جون په 12مه په سنگاپور کې خبري وکړي. تفصیل له احمد شیبر.
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي. د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شي جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جوګپوري او چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د شکېدو، د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو، له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ. خو د چین حکومت دا نه دی ویلي چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی که نه دی شوی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشران خبري وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وویني. خو شمالي کوریا د دې مهمو خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له یو جګپوړي پلاوي سره د دې لپاره خبرې لغوه کړې چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبر هم کړې ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخیزه وي. خو د پیونګیانګ د دې ګواښ سربیره سپین ماڼۍ هیله څرګنده کړې ده چې له پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولی شو. ولسمشر ټرمپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چېرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو. که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویل چې لا هم د سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي که نه کیږي. خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې د هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو پاک شي.
د احمد شبر رپورټ مو اوریدلی. د بلجیم په پلازمینه برسلس کې د ناتو د فوجي کمیټې په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وشوې. تر دې غونډې وروسته د ناتو یو جګپوړي چارواکي افغان ځواکونه وستایل او ویل چې دوی به د طالبانو جنگي قوت کمزورې کړي. یو ځل بیا به احمد شبر ته ورسو.
په اروپا کې د ناتو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس اسکاپاروټی په بروکسل کې د ناتو د پوځي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناتو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزوری
کړي.
دا به یو کال وي. تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کموي. ناټو په داس وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوی ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فراله مرکز څخه یې طالبان په شا کړل او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تیره شپه وویل چې تازه د مزواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي.
کله دغه غوښنو به هم د تشویش وړ خبر نشته چې تعدادي امنیتي ځواکونه چې شمیرې سلګونه کسانو پر تیږي لکه یوه یوه نه راځي د دې سره د هم تمر په لوري څخه زموږ د ځل اړوند کې جنابي صحیح تر څخه راغلي دي او په مشخصو ځایونو کې دغه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د تلي کوماندوي ځواکونه تقریبا څلور ورځې کېږي چې غزنی ولایت ته راغلي دي او په مختلفو سیمو کې هغوی هم ځای پر ځای شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزنی په اندړ زنخان ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوخت دي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز
دغه اوس په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فراه، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیارلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په اړه یو رپورټ اورو. له دې وروسته بیا د پاکستان په لور څو نور رپورټونه لرو. خوست چې د څو میاشتو راهیسي یې امنیه کمانډان نه درلود او هلته خلکو د جنایي جرمونو وژنو له ډېرېدو شکایت کاوه، نوی امنیه کمانډان یې تر ټاکنې وروسته په کار پیل وکړ. په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ویناوال وویل چې امنیه کمانډان د جرمونو د مخنیوي پر وړاندې جدي اقدامات وکړي نو ټول ولس به ملاتړ شي. بل لوري ته د نوی امنیه کمانډان خوستوالو ته ډاډ ورکړی چې د فساد، نشي توکو، غلاو او نورو هر ډول قانوني ماتونو پر ضد به جدي مبارزه کوي. نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مخورو د یاد ولایت نوی امنیه قومندان څخه غوښتنه وکړه چې د هدف وژنو، نشه یي توکو د استعمال، پیر او پلور او د پولیسو په لوکو کې د فساد د مخنیوي او له غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دوی یاد سرګندونې تیره ورځ ناوخته امنیتي منصوبینو او ځایي اوسیدونکو ته د خوست د نوی امنیه قومندان سمنوال اختر محمد نورزوی د پیژندنې په غونډه کې وکړې. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی نوی امنیه قماندان ته د یاد ولایت ځینې مسلې داسې یاد کړي.
مخدراتو کې سیاه بدترینه
پدیده ده یو موزر مهلکه یو دسی بحران دسی اصلا مهنه بویگو اما من هر ورز واجنی دو هم دی قتلونو پا ارتباط زباور دارم کدری پینز قاتلین اونی ولیسی او دیر جدی اقدام رو بانده وسید به قانون منگول دو محکمه سی بیا و بلچوب دینا رواد اغس جرعتو نکی دریم دی فساد پا مقابل رازه ای که غارو سید فساد جلو ونیسو دا اخلاقی جرعت باید ولی رو سید دا صحیف فساد تحکین گرد
خوست والی زیاد تکره پیادولایت که ده دولتی زمک و ده غصب پرولانده مبارزه کمزوری ده. خوست پا ده برخه که اراده جدی ده او ده هیل سرگندوی چه امنیتی اداره او پولیس پا ده برخه که لا کوتلی گامونه واخلی. قومی مشر حاجی رسول محمد خان ویل
قمانان صاحب قطع ده مخدرات تکون ده منزه رو رک دکل نشهی و ده مسئل او ده غلو ده اختطافون و مخده ونیوان. خوست که کامیاب بیه نور هیچ مشکل نشته.
د خوست د ولایتي شورا مرسیال قدیم افغان امنیه قمندان ته د پولیسو د خار په حوزو او ترافیک مدیریت کې ستونزې یاد کړې او وی غوښتل چې رسیدګي ورته وکړي
جناب قمندان صاحب د خوست د خار داخل کې په حوزو کې او د ترافیک مدیریت کې د ستونزې شته هیله ده چې توجه ورته وکړي په دغه برخه کې اصلاحات راولي
بلوری تا دخوست نوی امنیه قماندان سمنوال اختر محمد نورزوی دخوست ده چارواکو ولایتی شورا او قومی مخور ولاندیزون پرزایو بلل او داری ورکر چی یاد مسئله ده ده پکاری لمری تو بونی که دی
بخوست خلکو ده پاره دادمن امنیت ده فساد سر مبارزه ده مخدر توکو پرزید بند مبارزه چی تنویل کون کی او ادامه ورکون که دی جنگ دی ده قتلونو جنایی جرمونو سر چه هدفی وجنیوی مخنیوی
دی یادوانی ورده لهغه وروسته چې په خوانی امنیه قماندان مل پاسوال محمد داوود امین د کابل د امنیه قماندان په توګه وټاکل شو د څه مودې لپاره د خوست د امنیه قماندان او د امنیه قماندانۍ د رسمي امنیتي مرستیال ته شهر رامنځته شوه چې له کبله یې په یاد ولایت کې د وژنو په ګډون بیلابیل جرمونه ډېر شوي ول خلکو خوست د ولسمشر د وروستي دوه ورځني سفر پر مهال له ده غوښتنه کړې وه چې یو مناسب او مسلکي کس یاد ولایت ته د امنیه قماندان په توګه وګماري
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
او سمزو قبایلی سیمو ته فاټا سیکریټریټ په قبایلی سیمه کې د اندراج وروسته د مدرسو د رجسټریشن کار پیل کړی دی چارواکي وایي تر دې مهاله یې 278 مدرسې رجسټر کړې دي بلخوا د مدرسو مشران وایي باید حکومت ټولې مدرسې رجسټر کړي چې دا شان د سختریزۍ او ترهګرۍ مخنیوي لپاره د سرکاري او شخصي سکولونو په څیر مدرسې هم تر څار لاندې راوستل سي انیس اجمل رپورټ لري
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په قبایلی سیمو کې دا مهال د شاوخوا 278 مدرسو رجسټریشن مکمل کړی دی او د نورو لا هم پاتې دی په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د سانګي او چارواکي اشرف خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی په فاټا کې د 279 مدرسو اندراج کړی وو خو اوس یې الته د مدرسو رجسټریشن شروع کړی دی
ټوټل خو پته نه لګي کنه خپل مرضی خبره ده دلته څوک مدرسه کولاو کی بل کې کولاو کی حساب باندې ډېر مدرسې دي خو هغه مدارس چې کوم سره انسوي مخکې د کم قانون دی چې د مدارس رجسټریشن کیږي 1861 دی هغه چونکې فالټه ده مخکې سلسله وو موږ سره په اندراج مو کولو اوس هغه هیڅ کوم دی پړته سلسله دی نو موږ اوس رجسټریشن شروع کړی دی مخکې چې کوم موږ سره انلیسمنت شو آل اوور دی فالټه 689 نن مدارس موږ سره انلیست دي اوس چې کوم موږ رجسټریشن شروع کړی دي موږ تر اوسه پورې 288 مدارس رجسټریشن راولي دي
د وفاق المدارس العربیه پاکستان ویان مفتی سراج الحق بیا وایي دوی سره تر ټولو زیاتې مدرسې د جنوبی وزیرستان او باجوړ څخه رجسټرډ شوې دي
د جنوبی وزیرستان کې 130 شمالي وزیرستان کې 13 خیبر ایجنسی 50 باجوړ ایجنسی 130 مهمن ایجنسی 20 اور اگزا ایجنسی 8 او کورم ایجنسی 42 تاسو سره رجسٹر دی وفاق سره تر اوسه پورې کوم رجسٹر دی کنه اوس نو بیا لکه شروع کیږي او بهرال فعلال تر اوسه پورې موږ سره دا رجسٹر دی وفاق المدارس العربیه پاکستان موږ سره هم صرف کوم معلومات چې کوم وفاق سره الحاق صرف دا غیر نگرانی کوي کنه اصل عام طور سره موږ سره دی جنکو مدرسو زیاتی دي کنه
په پاړه چنار کې د انجمنی حسینیه مدارس یو مشر حاجی نور محمد وایي د پاکستان حکومت لا پکار ده چې په هیواد کې موجوده ټولي مدرسې رجسټرډ کړي چې دا شان د حکومت تر سار لاندې راوستل شي
مدرسې
شرکت وی یا بل څه وي که نه هسې سړی نیوال نه شي کېدی کله رجسټر نه دی رجسټر نه دی مطلب اسلام آبادو کښې هر څه همدغو مدرسو نه د بیا مطلب د نه فرصتونه جوړېږي د نه داسې شونه د جوړ شي ته مطلب هغه دې خاورو ته دې قوم ته او تکلیف دی شي که نه دا که رجسټر وي نو بیا به تلی په هغه ځای کښې انشاءالله هغوی نګراني وي هغوی انډر وي مطلب د دا شي نه بیا قوم ته او دې خاورې ته پاکستان ته ښه پرېوځي.
فاټا سیکرټریټ وایي په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیاتې مدرسې په جنوبي وزیرستان کې دي. د قبایلي سیمو ټي این این ریډیو د فاټا سیکرټریټ د یو رپورټ په حواله لیکلي چې په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې ټولې 295 مدرسې دي چې پکې 502 د الکانو او 103 د جینکو دي.
دا نساج مل رپورٹ مورید د بخشنی نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل د مې پر 15 په خپل تازه رپورٹ کې په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو باندې د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی دی. په رپورٹ کې ویل شوی په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو په انټرنیټي لارو ځورول کیږي چې باید پلټنی وسی او د دوی خوندیتوب باوري کړل شي. بلغه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال لیډو تول دوی د داسې کیسونو خلاف په خپل دایره کار کې مناسبه کاروایی کوي خو په کار ده په پاکستان کې د قانون واکمنی پیاوړی شي. ملیحا مرزاده رپورٹ کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقونو کارکونکي له ډیجیټل ګواښونو سره مخامخ دي. د مې په 15 خپور شوي رپورټ کې امنیسټي انټرنیشنل د ډیجیټل بریدونو ذکر کړی چې د جعلي انټرنیټي اکاونټونو او سوشل میډیا پروفایلونو په ذریعه د بشري حقونو کارکونکي ځورول کیږي او ورته د څارنې او انټرنیټي جرمونو د ډکې ورکول کیږي. په رپورټ کې ویل شوي چې د بشري حقونو فعالانو کمپیوټرو ته وایرس لیږل کیږي او په بېلابېلو طریقو ترې پاسورډ د غلا کولو کوششونه کیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو تول که داسې څه مسله دوی ته راشي نو دوی یې خلاف کاروایی کوي او د متعلقه ادارو نه جواب هم غواړي خو پکار ده چې په پاکستان کې د قانون حکمرانی مضبوطه وي.
ہمارا ایک کمپلینٹ سیل ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے
زمونږ د شکایتونو یو سل دی که مونږ ته داسې څه شکایت راشي نو مونږ کاروای کوو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن دریز دری چې مونږ خو خلکو ته پوهاوی ورکو چې د هغوی حقونه څه دي. خو دا ضروری ده چې که داسې څه سرغړونه وشي نو اول له مونږ سره شکایت درج شي تر څو چې په پاکستان کې د بشری حقوقو خبره ده نو په پاکستان کې د قانون حکمرانی په ډېره ښه طریقه نه ده عملي نو ځکه په ملک کې د بشری حقوقو مختلفې سرغړونې کیږي.
په پاکستان کې د بشري حقونو کارکونکي وایي چې دوی په مختلفو طریقو ځورول کیږي چې ډیجیټل ګواښ هم پکې شامل دی. په کوټه کې د بشري حقونو یوه کارکونکې جلیله هزاره چې په وروستیو کې د هزارهګانو د حقونو لپاره د نه خوړو هړتال کړی و وایي چې په پاکستان کې د بشري حقونو فعالانو او په تیره د خزینه کارکونکو لپاره کار ډیر ګران شوی دی. ما چې کله د نه خوړلو هړتال کړی و نو زما ایجنډا خو د امن علاوه بل څه نه وه. ما ته نه ده معلومه چې په انټرنیټ د جالی آی ڈی گانو شاته څوک دي. هغې زما خلاف یو تحریک پیل کړی او زما کردار کشی کوي. دوی زما لپاره ناسم ټکي استعمالوي. زما مور ته کنسل کوي، ماته کوي. زه دا احساس کوم چې زما په اړه د تشدد یوه پارونه ده، یوه پروپیګنډه ده. زه ځان ډېر غیر محفوظ احساسوم چې چیرې کوم بل قوت له دې ګټه پورته نه کړي. پاسوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم وایي داسې معاملاتو سره مخامخ شوی دا چې رپورټ یې هم کړی خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده لیدلې.
څونه پیری چې دی نو ما پسې داسې میسیجز راغلي دي چې ایجنټ آف اسرائیل مودی او اسرائیل پرزیدنٹ لاس ملاو کړو او دا جنډی لګېدلې وي او ما ته فرینډشپ ریکویسټ چرته را لېږلې ده. فرینډشپ ریکویسټ اکسپټ شوی هم دی حالانکه ما ته پته هم نه وه دا خبرې نه دا هغې نه بیا په ما په سیدا نوم ولګېد اسرائیل لپاره کار کوي. هغه هم په تھریډس کې رالما بیا چې دي نو په سوشل میډیا باندې هم داسې مختلف قسم د وجلو راوجلو د دې په باره کې کسې کسې خبرې دا راته شوې دي چې مونږ به تا کار دې پرېږده که نه تاله به خنه شي او دا ما رپورټ کړي دي باقاعده هغه هر څه خبرې مبرې د جرګه هغه ایمیل آی ډي باقاعده هیک شوی دی تر اوسه پورې ما پرې رپورټ هم کړی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې د دغو بریدونو خپلواک او مؤثره پلټنې وکړي او د بشري فعالانو خوندیتوب دې باوري کړي. پاکستان په 2018 کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي یو قانون جوړ کړو چې له مخې یو شمېر گرفتاریانې هم شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د منځنی کرمی د پولوسین سیمې اوسیدونکو مشران وای لکلون راسی د تشلو وبن لري. دوی تیر مازیګر مشال لري ټول سیمه په لوړه ده او هم ځکه لاندې او به سطح هم شته ده، نو ځکه اړ دي چې او به په پیسو واخلي او په ټانکرونو کې کورونه ته یوسي. په کمی اسمبلی کې د کرمی یو استازی وای دی به د سیمې د خلکو د ستونزې د هواري لپاره اقدامات وکړي. پامیر سایل رپورت لري.
د قبایلی سیمې کورمې د پلوسین مشران او وسیدونکو وایي لکلون راهیسې د څخلو او بو نشټوالې ژوند ستونزمن کړی دی. دوی پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل سیمې د منځنۍ کورمې برخه ده او په لوړه پرته ده چې د تیرو کلونو د وچکالۍ له کبله د څخلو د اوبو ستونزه نوره هم زیاته شوې. د سیمې له یو شمېر وسیدونکو څخه یو یې سویل خان نومیږي. د ویل څلور کاله پخوا پلیټیکل انتظامیې په شمسي انرژۍ د چلیدونکي ټیوبل منځوري ورکړې وه چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې فعال شو. د ده په وینا دا ټیوبل اوس مهال یوازې 110 کورونو ته اوبه ورکوي.
کله اوبه نشته چې دی هغه لاندې دي خوړونه او چینی شته نه، 70 ګاز 80 ګاز اپنی مدد آپ باندې چا کویونه چا رسوخي پیسې وي هغه بسلي وي، خو لکه دغه نه دی ټیوبل څه دا اوس وشو دا دسکنه اوبه ابنو شي. دا 110 کورونو ته وشو دا ټیوبل، نور لکه منځ کې خور دی خور نه ای غړه ته دي د مشرق طرف ته هغه بادي چې دا هغه په لوړ د هغه ته د اوبو ډېر مشکلات دي.
سویل خان زیاتوي چې انتظامی یو بل ټیوبل جوړولو منظوري هم ورکړي، خلای ور باندې کار نه دی پیل کړی. د پلوسین مشرانو وسیدونکو وای دوی اصلن د وزیرستان دی او پاتل 1995 زیږیز کال کې د سیمه ته ورغلي او له هغه وخت راهیسې هلته آباد دي. پلوسین د منځنۍ کورمې هغه سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ټل سره لګیدلې ده او د وسیدونکو په وینا د اوبو سرچینې نه لري او ځمکه یې هم للمیلا او شاړه ده، نو ځکه کروندګري نه کوي. د دوی په خبره د پلوسین آبادی شاوخوا 3.5 زره ده چې تقریبا 800 یا 900 کورونه جوړیږي. د پلوسین قامی مشر ملک میرام جان وایي د اوبو نشتوالی د سیمې خلک اړ کړي چې په پیسو اوبه واخلي او په ټانکرونو کې کورونو ته ورسوي. دی وایي هر کورنۍ د میاشتې اوسط 4 ټانکر اوبه اخلي.
یو ټانکر چې کومه ده چې کور ته می سر رسی تقریبا چې نږدې دی وي تقریبا 800 روپۍ، چې لرې دی وي 1000، چې 15 کې لرې دی وي ابو دي لس کې وریا 1500 روپۍ کنه. داسې کورینه شته چې
منځنۍ کورمه کې انتخابات نول شوی. خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورمه د بل انتخاباتي حلقې استازي ساجد حسین توره وای د څخلو د اوبو د دې ستونزې هواري لپاره اقدامات کوي.
مطلب مطلب گریویٹی ہوتا یو اسکیم میمو کو بیل ورتا ہونا ایڈیشنل پولیٹیکل تزویل شم سے ادا کو دوی تو ان شاء اللہ بالکل زب خبر ہم سر ان شاء اللہ زب دا ورتا دوی تو ہے تو مسر بیتا ہو کی ڈبل ٹو بیل ہم ان شاء اللہ مو ورتا کوشش کو
د سیمې وسیدون کې زیاتوي چې د بلوسین زیاتره خلک مزدوري کوي، ځنی سرکاري نوکری کوي او ځنی بیا د روزي غټلو لپاره د خلیج عربي هیوادونو ته ځي. نو په دې توګه زیاتره کورنۍ بے وزله یا غریب دي او په خپلو پیسو د اوبو اخیستو توان نه لري.
د پامیر سال رپورت موردی. وفاقی حکومت په کشمیر کې د قدرتي افتونو د حفاظت لپاره په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو مرکزونه پرانستي دي. نړیوال بانک د قدرتي افتونو څخه د حفاظت او بنیادي ټانکې سمول لپاره پاکستان له د 125 ملیون ډالر قرضه هم ورکړې ده. په دغه اړه د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ چې شاهین بنیا رای وړاندې کوي.
رائټرز لیکلی دی پاکستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چرته چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د سیلابونو، وچکالۍ، ځمکې د ښویېدو او زلزلو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. تیر کال د اګست په میاشت کې حکومت د کشمیر په سیمه کې په بیړنۍ توګه د معلوماتو او مرستو رسولو لپاره د ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نوم مرکزونه پرانستل. دا مرکزونه به د قدرتي افتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې سره خپل معلومات شریکوي. خبري ایجنس لیکلي تیر کال نړیوال بینک په هیواد کې د سیلابونو نه د حفاظت او بنیادي ډانچې د جوړولو لپاره پاکستان ته د یو سل پنځه ویشت ملیون ډالره قرضه ورکړې ده. دا وخت حکومت په کشمیر کې یو سروی کوي چې معلومه کړي چې دغلته په بیلابیلو سیمو کې کم قسم قدرتی افتونه راځي او ولس څه رقم مرستو ته اړتیا لري. چارواکو خبري ایجنس ته ویلي چې په یو لاجستیکی پلان هم کار کوي چې په وخت سیمې ته اړین شیان ورسول شي. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د پرمختیا د ادارې یو چارواکي خبري ایجنس ته ویلي ایمرجنسی ریسپانس سنټر جوړول یو سم ګام دی، خو مهمه خبره دا ده چې د حکومت نورې څانګې هم د دې په کامیابولو کې مهم کردار لوبوي. چارواکي زیاته کړې کچرې د ځنګلونو د حفاظت محکمه خپل کار سم وکړي نو د ځنګلونو حفاظت به وشي او د سیلابونو راتللو مخه به ونیول شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړی.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولی
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دی پاغې باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټ کړی دی پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی نه بجې.